ماه نوامبر امسال به نفع یکی از دو کاندید تمام شد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو اورښتونو او سیلابونو اټکل شوی د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له ژمې وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغېزمن کړي. د دغه فدراسیون له لورې په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستیو ورښتونو تر نورو ډېر ځپلي. بلخوا د طالبانو چارواکو تر سختو ورښتونو وروسته د سیلابونو بهېدو له کبله د هرات بادغیس د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې ده دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وای چې جمعه او شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او یو ایم سره د 1 لس میلیونه یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې موخه یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدمتونو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته هم لیږل شوی کې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړیتوب لري. د اروپایي ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 کال له جنوري د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوي زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی موخه د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولی شي چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړي. اوچا په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو خبر ورکړی چې څه باندې 500 ښځې او کوچنیان یې چې د داعش افراطي ډلې د کورنۍ غړي وو د تاجکستان یوه پلاوي ته سپارلي نو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم کړی شي. په دې اړه مو پام دې راپور ته راګرځو.
په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 14 ښځې او 3 ماشومان چې ټول د تاجکستان خلک دي هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشریه د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبید الله زبید زاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق سیاسي برخه ونیولې او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ د تاجکستان په ګډون د غنو هیوادونو خلک له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره لخپلو کورنۍ سره سوریه ته ولاړل. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتونو ولس نورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې وغوښتل چې په غزه کې د روان ناورین د ختمېدو لپاره ټول يرغمل شوي کسان خوشی کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولس نورو هیوادونو په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټول يرغمل شوي کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخي د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغه 13 هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وباله. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې پرامشتاین فارمټ هم یادېږي د جمعې په ورځ په یو انلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي کړې. د رامشتاین فارمټ چې مشري د امریکا متحده ایالاتونو کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان یې در چتر لاندې راځي کیف ته د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت د حیاتی پوځي مرستو د برابرولو اساسه برابره کړي. د لوګولو ډګر ورسته خبر دا دی چې د هند په مخکخ شلوریز لیک کې سکل د افغانستان نه هلوبغړی لوبيږي خو له 2003 کال راهیسې پاکستانی لوبغاړي په کیسای نه لري. د هند کرکټ په مخکښ شلوریز لیگ آی پی ایل کې هر لوبډله 25 لوبغاړي ساتلې شي، چې په هغو کې 18 باید هندیان او یو زیاته بهرانیان وي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ له 1,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو یو علت له پاکستان څخه په لوی شمېر د افغان کډوالو ستنېدل دي. په دې باره کې پام وکړئ. د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته ویل چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال پرتله د ملاریا د ناروغۍ پیښې زیاتې وې. دې غونډې ته دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 130,000 د ملاریا د ناروغۍ پیښې ثبت شوې وې.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چلا هم د ملاریا ناروغي پکې ډیره ده او زرګونه خلک په تیر بیا ګرمۍ موسم کې پر اخته کیږي. په 2023 کال کې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د ملاریا 1,000 پیښې ثبت شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملاریا ډېرې پیښې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې دغه ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ملګرو ملتونو د انکشاف د نړیوالې ادارې او چارواکي احمد ولي صدیقي ویل چې تېر کال په افغانستان کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو یو علت له پاکستان څخه ختیځو او جنوب
ما شما شاهد هستیم که تعداد برگشت کننده ها به خصوص مهاجرین ما که در پاکستان زندگی می کردن ناگاهانه و به تعداد زیاد در سال 2023 صورت گرفت و پاکستان یکی از ممالک ملاریایی است و واقعات ملاریا در اوج بیشتر است. متاسفانه برگشت از اونا و جا به جا شدن از واده مناطق مختلف افغانستان سبب بعض اپیدمی های ملاریا شد.
د دې سربیره ملګري ملتونه د اقلیم بدلون او د وچکالی سخت موسمي بارانونه د سیلابونو راوتل او طبي پیښې هم په دغه هیواد کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو د علتونو په توګه یادی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ملاریا د ناروغۍ د کنټرول د ملي ادارې امیر حبیب الله پترت دې غونډې ته وویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په وړاندې یو درې کلن پلان ترتیب کړی. هغه وویل چې د مرستندویو ادارو په ملاتړ په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې له 1500 څخه زیاتې د ملاریا د ماشي څخه د تنه د لپاره خلکو ته پښخانی ویشي.
په هیواد کې د ملاریا د کنټرول او لمنځوړلو په برخه کې سربیره پرشتنن غوونه د ملاریا پروګرام په تیر کال کې لاندې لا سراوړلې لرلې دي. د دوی کالو لپاره زموږ ستراتیژیک پلان منل کېدل او پلي کول دي. د 15 لک نپورته ککړ شوی په شخانی ویشل په ختیځ او جنوبي ولایت کې د ملاریا لشمانیا ډینګي طبي خدمات به تروالي د هیواد په کچه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو په ګډون اکثرو سیمو ته د روغتیا کارکوونکو تګاتک امکانات برابر شوي چې ورسره د ملاریا په ناروغۍ د اخته ناروغانو د درملنې په چارو کې هم ښهوالی راغلی. همداشان دا وزارت وایي چې تېر کال په دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو د مړینې په اړه یې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ملګري ملتونه وایي چې په 2023 کال په نړۍ کې د ملاریا د ټولو پیښو 94% په افریقي هیوادونو او په دغې ناروغۍ د ټولو مړه شوو کسانو پیزوی پیسره هم په افریقي هیوادونو کې پیښ شوي وو. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د ملاریا د ماشي په واسطه انسانانو ته انتقالیږي. دا ماشي په ګرمو سیمو کې تر ډېره په ولاړو اوبو کې وده کوي. ډاکټران وایي چې د ملاریا د ناروغۍ څخه د ځان ساتلو خلال د خونو بهر د بیدیدلو پر مهال د ملاریا د پشخانو استعمالول دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
پوچونه د امریکا جا آشنا رادیو څوري د طالبانو د حکومت چارواکو په لومړي ځل د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو نړیوالو خیریه موسسو سره په ګډه پر افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د چړلو لپاره کانفرنس کې ګډون کړی دی. دا کانفرنس د افغانستان لپاره د ناروې د کمیټې په مرسته جوړ شوی و. نور حال پر پټکووري
پر افغانستان د اقلیم د بدلون د اغیزو د چړلو لپاره په کابل کې یو څیړنیز کانفرنس جوړ شو. دا درې ورځنی کانفرنس افغانستان پر د ناروی د کمیټې په مرسته جوړ شوی و چې پکې د لومړي ځل لپاره طالبان د حکومت اساسو هم ګډون کړی و.
دا په حقیقت کې لومړی ځل و چې حکومتي چارواکو د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو د ملګرو ملتونو مؤسسو ډیپلوماټانو مرسته کوونکو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د افغانستان د ټولنې د ډیرو برخو وګړو مخامخ او په آنلاین بڼه د 2021 کال د اگست وروسته خپل نظرونه سره شریک کړل.
په دې کانفرنس کې چیرونکو ویل چې افغانستان د نړۍ په کچه ډیر کم 0.06% ګلخانی غاز تولیدوي، خو د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون پر وړاندې شپږم زیرمنون کې هیواد دی. چرواکی وایي چې افغانستان له 1950 کال راهیسې د تودوخې د 1.8 سانتي ګراد درجه د زیاتوالي شاهد و چې د تودوخه د نړۍ له اوسط 1.5 سانتي ګراد درجه څخه زیاته ده.
د اقلیمي بدلون ننګونو او خطرونو تر رسیدګي د ټولو حکومتونو مشترکو اقداماتو اړتیا لري او د ټولو شکیرو اړخونو ګډ کار او همکاري ته ضرورت لیدل کیږي. د دا ډول ملي بحثونو او سیړونو نتایج کولای سي چې د اړوندو ادارو سره د اقلیمي بدلون په برخه کې د پالیسي او ستراتیژي په جوړولو کې لازمه مرسته او همکاري وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم بدلون تر ټولو بد اغیزه کړې ده. د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د موسمي بارانونو شدت، ناڅاپي سیلابونه او دوامدار وچکالي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون څرګند اغیز غني او وایي چې په افغانستان کې د نږدې 3.5 لسیز جګړو له امله د هیواد په یوازې د اقلیم بدلون د اغیزو سره مبارزه نشي کولای او د نړیوال ټولنې مرسته اړتیا لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یا یونما د بیان له مخې نږدې 40 میلیون افغانان د دوو خونړیو زلزلو په ګډون د دریو کلونو پرله پسې وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د کمښت له بیړني حالت سره مخامخ دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل سره د 6.2 میلیارد ډالرو د مرستو لایحه په داسې حال کې لاسلیک کړ چې د هغه هیواد د پوز د بشری حقوقو څخه د سرغړونې په اړه ګڼ شمیر پوښتنې راپیدا شوې دي. امریکا یو شمیر شرطونه لري چې د مرستو د منځوري په وخت کې کتل کیږي او همدا کار د اسرائیل په اړه هم سوي دي. نور معلومات د ایوب خاورین څخه واوري.
امریکا تر ټولو ډیره مالی مرسته د اسرائیل سره کوي. هر کال شاوخوا 4 میلیارد ډالره او اکثریت یې نظامی مرسته وي او اوس یې د 6.2 میلیارد ډالرو نورو منظوري ورکړې ده.
د اسرائیل سره زما هوډ غواړم واضح کم چې فولادي دی. د اسرائیل امنیت ډیر مهم دی او موږ باید تل د دې اطمینان ولرو چې اسرائیل د ایران او د هغو ترګرو چې ایران یې ملاتړ کوي د هغوی څخه د ځان د دفاع ټول وسایل ولري.
دغه نوی نظامی مرستی په داسې حال کې اعلان شوې دي چې د امریکا حکومت داخلي ارزیابي پیل کړي چې آیا اسرائیل او غنور متحدین چې د امریکا وسلې ورکوي نړیوالو او امریکایي قوانینو ته څومره ژمن دي. د اسرائیل حکومت امریکا ته ویلي دي چې د جګړې ټول اصول مراتوي، خو د رضاکارانو یوه ډله چې علمي کدرونه او د حکومت پخواني چارواکي پکې شامل دي د اسرائیلو د جګړې منتقدین دي. دغه ډله په حکومت غږ کوي چې اسرائیلو ته وسلې ورنه کړي. پروفیسر نورا ایرکات د دغو منتقدینو د ډلې مشره ده.
په شپاړسو پیښو کې چې موږ څېړلې دي په یو لسو کې اسرائیل حتی د دې ادعا هم نه کوي چې هلته نظامي هدف و او نه هم کومه بله توجیه لري. او په نیمایي پیښو کې بریدونه په استوګنځایونو کې شوي دي چې کورنۍ پکې اوسېدلې.
څېړونکي وایي دوی زرګونه پیښې څېړلې دي د اسرائیلو د هغو هوایي بریدونو په شمول چې د کډوالو په کمپونو مغازي او جبلیه باندې شوي وو. په دواړو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم هغه راپور خپرولو ته چمتو کړی دی چې د اسرائیلي پاوز د یوې قطعې د بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه جوړ شوی دی. دغه سرغړونې په اسرائیلو باندې د حماس له برید مخکې په لویدیځ غاړه کې ترسره شوې وي. اسرائیل د هر ډول محدودیتونو وړاندیز غندلی دی.
اسرائیل یو دیموکراتیک دولت دی، حکومت لري، یو پاوز لري، یو سیستم لري، او زه فکر کوم چې په یو ځانګړي دفتر باندې بندیزونه هیڅ معنا او توجیه نه لري.
د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیل باندې د حماس برید کې 1200 کسان وژل شوي وو. په جواب کې په غزه باندې د اسرائیل په برید کې تر اوسه 4000 فلسطینیان وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکی خلک دي. د اسرائیل سره 28 میلیارد نظامی مرستي د هغې کومکی بستی برخه ده چې د امریکا کانګرس د سه شنبه په ورځ تصویب کړه، او په دې کې 18 میلیارد ډالر د اوکراین سره او 8 میلیارد ډالر د هند آرام سمندرګي د امنیت لپاره شامل دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، پرون د پنځشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د ملاریا له ناروغي په وړاندې د مجادله نړیواله ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې تر یوې اندازې پورې د ملاریا د خپرېدو مخ ډبه شوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې د ناروغي اوس هم یو جدي ستونزه ده. نور تفصیل پر پورت کوي.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي ادارې ویلي وو چې د افغانستان 8% وګړي په هغو سیمو کې اوسېږي چې په ملاریا ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په کتو د ملاریا ناروغۍ په افغانستان کې د عامې روغتیا یوه ستونزه بللې وه. مسؤلین د ملاریا ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه له ګاونډیو هېوادونو څخه د اکثر افغانانو راستنېدل، موسمي ورښتونه او سیلابونه، د پښخانو نه استعمال او د دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لازم تدابیر نه نیول یادوي.
تیر کال خپل موږ د ډیر زیات پیښ شاهدان یو. داس مریضان به هم ډیر اتل چې په ډیر بد حالت کې وو، یعنی هغه اختلاطي حالات کې وو مریضان مشترکتله. په تیر کال کې یو خدای او چې د کډوالو حکومت د پاکستان سره راوړتي و او هیڅ مې به زیات وو. نو یو کې داسې هغه لاملې چې په تیر کال کې پیښې ډېرې زیاتې وې، او بل لاملې دا دی چې عموما د ملاریا لپاره د ولاړې اوبه شي دا ډېرې تاواني، ځکه هغه د ملاریا د غوماشو استوګنځي بيخي.
ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې معمولا د اوړي په تودو موسمونو کې د یو غوماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د کندهار اوسیدونکو وای دا چې د دوبی موسم راتلونکی دی او امکان شته چې په اکثر سیمو کې خلک د ملاریا په ناروغیو اخته شي، باید سر له وسه تدابیر ورته ونیول شي.
په کوم سیمه کې چې د ملاریا یا کوم د غوماش ډیر دي، از هغه کې د ځان ساتنه وکړي. د پښخانې د استعمال مثال د غوښتنو مداده چې بعد د ډاکټرانو پاملرنه ورته وکړي او مسیوالا کومک دی ورسره وکړي. د خلک لسلسی نه لري، مثال منطقي لري دي، دا غوډي کومک ورسره وکړي، پښخانې دی ورکی نور مرسته ورسره وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا تاکید وشي.
د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خصوصا په ښار کې او داسې په لیرې پرتو سیمو کې باید د پشخانې څخه استفاده وشي. بالخصوص داسې لیرې پرتو سیمو کې پشخانې نه پیدا کیږي، مثال وسې نه لري، باید هغه کلینیکانو ته یا موسسو ته مراجعه وکړي.
په تیرو کلونو کې کندهار کې د عامې روغتیا ریاست او مؤسساتو لخوا په اکثرو سیمو کې خلکو ته وړیا پشخانې ورکول کېدلې تر څو له ملاریا څخه ځانونه خوندي کړي. خو مسؤلین وایي تر اوسه د پشخانو د ویش کوم پلان نشته او دوی هڅه کوي چې په دې اړه له مؤسساتو څخه همکاري ترلاسه کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او یو شمیر روغتیا پالان وایي والدین د خپل ماشومانو په واکسینولو کې ډیر مسؤلیت لري او د کمپاین په محل باید خپل ماشومان وڅاري. د ماشومانو څارنه ځکه د پلانونو لخوا مهمه ده چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم د واکسین ټومونه کور په کور نه ګرځي او جماعتونو او کلو ته ورځي. نور حال د لیمه امیر خیل په رپورت کې ووري.
د پلازمینې کابل زیات شمیر روغتیا پالان وایي چې والدین د خپل اولادونو په څار او تعقیب کې پوره مسولیت لري او باید په دوامدار توګه خپل ماشومان وڅاري چې واکسین ورته تطبیق شوی کنه. کابل کې د کتلې معافیت په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوبی بلرونه د خپل ماشومانو واکسینول لپاره منو غورځوي. خغلی ایوب په دې اکلاشنا رادیو ته داسې ویل:
بلرونه د خپل ماشومانو په واکسینولو کې تام مسولیت لري او دوی باید په ټاکلي وخت خپل ماشومان واکسینول د پامه ونه غورځوي. او هر وخت چې د پولیو کمپاینونه تر سره کیږي نو دوی باید خپل د کور مېرمنې په دې خبره کې چې ماشومان د واکسین ټیمونو ته ورولي. دا هم باید ته کوم چې اوس مهال په ځینو ولایتونو کې لا هم واکسیناتوران یا رضاکاران کور په کور ماشومان نه واکسینوي او واکسیناتوران جمعتونو او یا کلو ته ورځي چې ډېرې میندې ترې نه خبره پاتې کیږي چې خپل ماشومان واکسین کی. ځکه چې ټیمونه خو جمعتونو او باندو ته راځي خو په دې میندې نه خبريږي او په دې یوازې پلرونه او نارینه اشخاص خبريږي.
د نوموړي په وینا زیاتره وخت په کورونو کې میندې لري نه خبره پاتې کیږي چې واکسیناتوران یې کورونو یا جمعتونو ته ورغلي دي. ایوب زیاته کړه:
بل ستونزه دا هم ده چې میرمنې ښایي د کورنۍ لخوا اجازه ونه لري چې جمعتونو ته ماشومان ورولي تر څو واکسین شي. نو که پلرونه په خپله ماشومان د واکسین ټیمونو ته راولي نو ډېر ماشومان به په کمپاین کې واکسین شي. لري به نه وي چې د دوی په حالو ځلو سره به یو ورځ افغانستان هم د پولیو د وحشي وایرس له ستون څخه پاک شي.
بلخوا په کابل کې د اغو کورنۍ پلرونو نورو خلکو ته د واکسین پر تدویق باندې ټینګار کوي چې تر اوسه هم خپل مسؤلیت د اولادونو په مقابل کې نه ادا کوي. دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکو ولی محمد او سید نصر آشنا رادیو ته وویل چې دوی د خپل اولادونو د واکسین مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د کمپاین په ټولو دورو کې واکسین واکسینوي خو په دې اکلاشنا رادیو ته داسي ویل
لله الحمد زه په دې برخه کې ډیر متوجه مخبل اولادونو ته ما بار بار البته د کورنۍ پر نور غړو باندې ما دغه کړی دی چې باید کله چې د واکسین برخه کارکونکو راځي د روغتیا برخه کارکونکو راځي نو باید ما شومان ژر تر ژره که ویده هم وی باید لخوا یې راپاتسوي تر څو هغه د واکسین پروسې په ښه او دقیق ډول سره مخته ولاړ شي. نو الحمدلله ما شومان واکسین شوی دی او تر اوسه پورې لله الحمد لکه ناروغي سره نه دی مخ شوی او ان شاء الله راتلونکي کې به هم دغه برخه ته ډیر توجه پاملرنه نه کوو.
دا د پلار مسولیت ده چې خپل ماشوم باید واکسین کی او دغه واکسینونه وڅاري کاغه د پولیو واکسین وی یا هم چیچک او سرخکان او تیتانوس یا داسې نور واکسین نه وی او بل دا کچرته ماشوم له واکسین نه پاتې شي نو دا چې خپل پلار ما باید کلینیک ته وی سی یا هم امغه ټیم چې په کوم سیمه کې کار کوي دوی تر 15 ورځې پوري کار کوي باید خپل ماشومان واکسین کی که احیانا پاتې وینو هغه بیا باید په کلینیک ته وړي او کلینیک کې واکسین کوي او په دغه برخه کې ډیر هڅه دوی دا کوي چې دغه پولیو واکسین لاسه ورنکي او خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
سکهاله ګوزن سره مبارزه د پلازمینې کابل په شمول د هیواد په ساته په بریالي توګه روانه ده او هیڅ کوم نوې د ګوزن واقعې نه ده تثبیت شوې. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جوه وادونو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یې نړۍ د تر ټولو پرمختللې دیموکراسي لپاره د رهبری کمیټه بولی، په دې وروستیو کې په کاپری کې خپل غونډه پای ته ورسوله. بلینکن وویل چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د مهمو ننګونو په اړه د بهرنیو چارو وزیران تر پخوا ډیر متحد دي، چې په هغو کې په منځني ختیځ کې شخړه، د اوکراین په وړاندې د روسیې تیری او د یو آزاد آرام سمندر د ساتنې مهمې مسلې شامل دي. لومړی د جوه وادونه په اسرائیل باندې د ایران بیساره بریدي وغانده چې د هدا اندازې له اړخه پراخ او بیساره وو. مونږ د اسرائیل امنیت ژمن یو، مونږ هم دارنګ د تاوتریخوالي کمولو ته هم ژمن یو، هڅه کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسوو. د دې لپاره چې د ایران رژیم د خپلو بې ثباته کوونکو کړنو حساب ورکړي، متحده ایالاتو د ایران د توغندیو او ډرون وړتیاو په نښه کولو لپاره اضافي بندیزونه اعلان کړل او د جی اوه هیوادونه به لا نور بندیزونه هم ولګوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیرانو په ځانګړې توګه په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شویو د خوشي کولو په ملاتړ تمرکز درلود. خو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل حماس له سخاوتمندۍ ډک د اسرائیلو وړاندیزونه رد کړل. هغه زیاته کړه چې داسې ښکاري چې حماس دوربند پر ځای چې د فلسطین د خلکو ژوند سمدستي ښه کوي، سیمه ایز شخړې ته ډېره لیوالتیا لري. په اوکراین کې د روسیې د تیری په اړه د جی اوه هیوادونو د اوکراین سره د خپل پیاوړي ملاتړ په برخه کې واضح دریځ درلود. بلینکن وویل پوتین په دې انتظار چې د اوکراین ملګري به د اوکراین ملاتړ پرېږدي فکر کوي بریا ترلاسه کوي. د کیپری څخه راوتلی پیغام دا دی خو هغه دا کار نشي کولی. د جی اوه هر غړی هیواد د اوکراین د دفاع لپاره بېساره مرستې کوي. جوه هیوادونه د تایوان، د تنګي، د جنوبي چین، د سمندرګي، د کوریا ټاپو وزمې په اوږدو کې د سولې او ثبات د اړتیا په اړه متحد دي او همدارنګه د چین د غیر عادلانه او د نړیوالې سوداګرۍ د چوکاټ نه بهر د غیر قانوني کړنو په وړاندې د درېدو په برخه کې یو لاس او متحد دي. په ځانګړې توګه کله چې د ظرفیت کچه هم لوړوي، دا به د سیلاب په شان زموږ د خپلو هیوادونو بازارونه هم د نویو هغو محصولاتو او ټکنالوژۍ نه ډک کړي چې خرز به لوړ خو کیفیت او قیمت به ټیټ وي. دوی غواړي چې زمونږ خپل کاروبارونه له ماتې سره مخ کړي او په خپل په دې بازارونو د واکمنېدو په لټه کې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې د جی او وه د دې ځل غونډې تر ټولو مهم شی دا و چې د دې ننګونو په وړاندې د دې ګډو غړو هیوادونو په چلند کې بې ساري همغږي موجوده وه. د متحده ایالاتو، اروپا او په آسیا کې د شریکانو ترمنځ د همغږي بې ساري وه. دا واده خبرونه سر مخاله شي پکې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند شو.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.